په کابل کې نن یوې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 140 نور ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه یې افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره یو بلنی پلان باندې کار کوي. او د سوریا اپوزیسون هم د ډلوي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ حمله چې ول مرګونه او خونړیو حملو نه ده په دې اړه به تفصیل درکو. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر د کابل نننۍ خونړۍ چاودنه چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت اخیستی په کلکه وغندله. د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو سره له نرمښت څخه کار واخلي سو دغه پروسه ټکنۍ نسي. او عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. وسلوال طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړۍ برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوي او مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې کېدای سي په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم لوړه سي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې برید کوونکي د امبولانس څخه په استفادې دغه چاودنه کړې ده.
حوالی ساعت 12:45 بعد از ظهر امروز یک فرد
د وینن شاو خو 12:15 دقیقه یو انتحاری چې په امبولانس کې سپور وو په صدارت څلور لاره کې د پولیسو لمړنۍ پوسټ ته د تیردو پر مهال ویلي چې ناروغ لري او غواړي هغه روغتون ته انتقال کړي. په دوهم امنیتي پوسټ کې پولیسو شک ور باندې وکړ او په همدې وخت کې چې پولیسو غوښتل د زور باندې وکړي هغه چاودنه وکړه. د شغلی رحیمی په خبره د بریت اصلي هدف په اړه لهم معلومات نسته او په اړه تحقیقات کیږي. په دې سیمه کې ډیری دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې او سفارتونه موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د کابل نننۍ چاودنه په کلکه وغندله. له ارګ څخه په یوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسني تپل سوي جګړه کې بایلونکي دي او له تفکیک پرته د ټولو تورستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزې د بل هر وخت پرتله د خلکو او نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی. اعلامیه زیاتوي د هیواد جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغانستان له څو کلونو راهیسې له تحمیل سوي جګړې سره مخ دی او تورستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی د پردوی اهدافو لپاره جنگیږي او غواړي د افغانستان د ثبات او هوساینې پر وړاندې خنډ سي. جمهور رئیس غنی په دې اعلامیې کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ ویلي چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحلې ته رسیدلی او دغه موضوع یې په بین المللي او سیمه ییزو کنفرانسونو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړی ده او ټینګار یې کړی چې افغانستان د دې نړیوالې جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او د نړۍ ټول هیوادونه باید له تفکیک پرته د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا له افغان حکومت او امریکا غواړي چې د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د طالبانو له ډلو سره له نرمښت څخه کار واخلي سو دغه پروسه ټکنۍ نسي. د دغې شورا د اجرایه پلاوي غړي مولوي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل که دغه فشارونه دوام وکړي طالبان به د سولې پروسې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلي وقات دا خبرې داسې مهال کړي چې امریکا د پنجشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو 4 او د حقاني شبکې 2 غړي په تور لیست کې شامل کړل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله ښیي چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو بیړه ونه کړي. د دغه وزارت خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال میشتي او که د پاکستان د کابینې له پریکړې سره سم د روان میلادي کال د جنوري تر پای پورې په یو وار وایستل سي د کډوالو د راستنولو پروسه به ستونزمنه کړي. د ویل په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره مذاکرات روان دي. عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی، لږ تر لږه 8 تنه یې وژلي دي. سیمه ییز چارواکي وایي لږ تر لږه 11 نور په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. دغه پېښه نن شوې ده. د چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قوله ویلي چې د امریکا ځواکونو فکر کوي چې هلته یاغیان راټول شوي دي. دغو افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط خبري کړې دي. د عراق پوځ د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې دی د سیول او پیونګ یانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې په شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري. او د سوریه عمده اپوزیسیون ګوند وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونخلي. د ټویټر په هغه پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي ائتلاف له لورې خپور شو، پکې راغلي دي چې دوی د سوچي په کنفرانس کې چې روسیه پکې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن کابل د یوې مرګونی او خونړۍ چاودنې شاهد وو، بلکې یو برید وو چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي او تر 130 زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا پیښې مسولیت وسلوالو طالبانو منلې. په اړه به یې په کابل کې له خپلو خبریالانو جزئیات ولرو او همدارنګه به هڅه وکړو چې د یو شمیر امنیتي کارپوهانو نظرونه پر دې واخلو چې په کابل کې په پرله پسې توګه بریدونه ولې زیاتېږي او تر اوسه پورې امنیتي ادارې ولې نه دي توانېدلې چې د دړول خونړیو بریدونو مخه ونیسي. همدارنګه که له دې موضوع وخت پاتې شو، په دې به رپورټ ولرو چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. دا سوریه د اپوزیسیون دوم د ډلې لاغه سرګندونو مو هم خبروي چې وایي د روسیې په ملاتړ به په سوچي خار کې د سولې په غونډه کې برخه وانخلي. نور رپورټونه لرو له مکسر اوسه. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په کابل ښار کې نن یوې خونړۍ چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. امدا اوس را سره له کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د تلیفون په تماس کې دی. شینوارې صاحب، د پیښې په اړه تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟ په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه او د پیښې د دقیق ځای په اړه هم کراته ووایي.
ارقام نه دي معلوم شوي، نه شوي نه دي. د روسیا وزارت مسؤلینو په وینا باندې دغه پیښې څخه څه باندې یو سل څلوېښت نه زیات زخمیان مختلفو روغتونو ته انتقال شوي دي او شاوخوا 500 تنو پورې مړي د پیښې ساحې نه روغتونو ته انتقال شوي دي. چې ممکن دغه تلفات ارقام نور هم اضافه شي، یوازې د ایمرجنسي په روغتون کې چې ورته موږ راغلو نږدې همودل هغه لیست چې پیښې سره په روغتون کې دی، یوازې 15 زخمیان ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه د کابل ښار نږدې وزیر اکبر خان او نور روغتونونو ته هم زخمیان انتقال شوي دي. خوان کې ده چې په څو شېبو کې د رسمیت مرکز کې د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه کنفرانس هم ورکړي او نهایي ارقام به سره روښانه شي.
ډیر زیاته مننه کوم. په کابل کې تاسو سره اوسې. په کابل کې د ازادۍ رادیو د بیرو مشر حمید مومند هم را سره په تماس کې دی. مومند صاحب، ستړی مشي خبرونې ته. په کابل کې دا په تیرو ورځو کې دویمه حمله ده چې طالبان مسؤلیت اخلي او ډیر زیاته درنه مرګ ژوب لاړې. تاسو د شینواري په خبرو څه ور زیاتول غواړئ؟ تازه جزئیات تاسو سره څه دي؟
دا کوم معلومات چې موږ د تلفاتو پر ځبات تر لاسه کړی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت روسي شمیرې چې خبرې کړې دي په هغه کې په دې حمله کې تقریبا د سلويختو کسانو وژنه تایید شوې ده او ویل شوې ده چې یو سل سلويخت نور ټپیان دي. په دا حمله د طالبانو لخوا شوې، طالبانو مسؤلیت منلی او ویل دي چې د دوی د حمله هدف د پولیسو قواوې خوب د امیر روغتیا وزارت چې کوم معلومات خپاره کړي په دې حمله کې اکثر مرګ ژوبله عام خلکو ته وخت ده. روسي انکشافات دا دي چې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایي ریاست دواړو د دې حمله په ارتباط باندې خبرګون خوده لیدې. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده په هغه کې د جمهور رئیس غنی په حواله ویل شوې ده چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې په وسنۍ تپل شوې جګړه کې بایلون کې دي او له تفکیک پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د دوی د امنیتي او دفاعي ځواکونو برحق مبارزه روانه ده او لا به چټک شي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی دی چې افغانستان له څو کلونو راهیسې له تحمل شوې جګړې سره مخ دی او تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی د پردیو موخو لپاره جنګیږي او غواړي د افغانستان د ثبات او هوساینې په وړاندې خنډ شي چې هیڅکله به خپل غوښتنو ته ونه رسیږي. همدارس په اعلامیه کې د جمهور رئیس په حواله ده هم ویل شوی دی چې تروریزم د پراخ نړیوال تهدید مرحله ته دله او دغه موضوع په نړیوالو او سیمیزو غونډو کې د نړۍ مشرانو سره مطرح کړي دا ټینګار کړي چې د تروریزم په خلاف باید مبارزه بل تفکیک ترسره شي. همدارس ډاکټر عبدالله د افغان حکومت اجرایي رئیس په ټویټ کې په دې پیښه باندې ژور خوشحالي څرګنده کړې ده او وژل شوو کسانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړې ده. خو ډاکټر عبدالله په خپل ټویټ کې ویلي ده چې اوس وخت دی چې ټول افغانان په یو موټی شي او په یووالي سره دښمن ته غاښ ماتونکي ځواب ووایي. د ده په وینا دغه هغه وخت دی چې باید افغانان خپل اتحاد او اتفاق سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. لکه څنګه چې په مخکنیو خبرونو کې د امیر روغتیا وزارت وایي هم ویل ټاکل شوی ده چې هم دا اوس په څو شیبو کې د کورنیو چارو او د کابل امنیت قومندانۍ ویاندویان په یو خبرې غونډه کې را څرګند شي او دوی د نننۍ پیښې په ارتباط باندې د تلفاتو روسي شمېره وړاندې کړي او دا چې د دې موندنې نور څه ښیي. که څه هم دغه حمله د یو امبولانس موټر په وسیله شوې ده چې انتحار کوونکي د امنیتي ځواکونو په وینا په یو امبولانس موټر کې سپور او دې توانېدل چې له لومړنۍ امنیتي پوستې څخه تیر شي او په دویمه امنیتي پوسته کې کله پولیس چې دی وپیژني نو د درولو هڅه کوي. هم دا وخت چې د ځان ته 14 ور کې او د تلفات رامنځته
مومن سب تلفات در ډیر ملکیانو ته وخت دی او ډیر زیات تلفات رامنځته شوی دی، یعنی 14 په یو داسې ځای کې شوی دی چې د ګڼې ګونې نه ډکه سیمه ده. د دغه سیمه په اړه تاسو اتمنه غسهلې دلی د داسې ډول وسیمه ده د کابل په کومه سیمه کې موقعیت لري او واقعا دغه تل دومره ډیر ګڼه ګونې؟
بلې انسبه دا د صدارت څلور لار ده چې د سیرمه د جمهوریت روختون پر پرو ده او د کورنیو چارو وزارت په خوانی ودانی ده. په همدغه ځای کې تقریبا د انټیک فروشي یو غټ بازار هم ده چې د کوچه انټیک فروشي په نامه باندې شهرت لري. دلته ډیر زیات شمیر دکانداران دي، خلک زی راځي، دلته ځینې ادارې هم دي. البته هر ورځ په سلګونو خلک دغه ځای ته ورځي د خپل رسمي کارونو ترسره کولو لپاره. هم دغه واټ په روسي سر کې د هند کنسول سفارت په خوانی ودانی ده چې په هند په سفارت باندې له حمله وروسته اوس یوازې د کنسولي چارو خدمات تر سره کیږي. هغه کسان چې د ویزه اغستلو لپاره ځینو هغه د دغه ځای تیریږي. البته د جمهوریت روختون ته هم د خلکو د ورتګ غنګونه ډیر زیاته ده چې روختون ده هر ورځ په لسهو خلک ورځي سو د خپل ناروغانو پوښتنه ته ورشي یا ناروغان الته بستر کړي. نو دا د غنګونه تقریبا اساسی سیمه ده، غنګونه زیاته وی او په خوشنۍ سره چې دا 14 هم په هغه وخت کې شوه ده چې په دغه محل باندې د خلکو غنګونه خورا زیاته و. تر دې تاسو د سنگ په زنو ناته چو راپورونه کې دا هم ویل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر ممکن له 500 هم پورته وی او د ټپیانو شمیر لا زیات وی. خو دا به د کورنیو چارو وزارت او د کابل د امنیت قومندانۍ د ویندوانو په خبري کانفرنس کې معلومه شي چې دوی په روسي ارقام څومره وړاندې کوي چې څومره وژل شوی دي او څومره ټپیان دي. بل
ډیر زیاته مننه حمید مومند له تاسو نه. هم دا اوس سره د افغانستان یو امنیتي کارپو اسحاق اتمر په تماس کې دی ټلیفون لاري. اتمر صاحب لومړی خو ډیر زیاته مننه چې خبرونه تر اغلی په کابل کې په تیری وونه کې یا تریوی وونه هم په کومه موده کې دا دویمه خونړۍ حمله ده چې وسوال طالبان په ډیر اسانۍ پرته له کومې غټې ننګونې توانېږي چې د ګڼې ګوڼې په سیمو کې دا ډول حملې وکړي. په ځانګړې توګه نننۍ حمله ډیره خونړۍ او مرګونې وه. د تاسو فکر باندې علت څه دی؟
وندره سره تاسو اوریدلته سلام وره. زما په باور دا یوازې طالبانو پورې محدود نه دی، په دې کې د سیمه استخبارات ډېر ښکېل دي. دا تقریبا د پاکستان یاد او د آی اس آی د هغه ټویټر ځواب دی کوم چې د امریکا ولسمشر په دې تېر وخت کې ورکړی و. او زه په دې اند یم چې پاکستانان غواړي چې امریکا ته وښيي چې که څنګه تاسو سره مرسته وکړو ستاسو وخت په افغانستان کې د دې نام پتر دی. او هغه فشارونه چې امریکایان غواړي په پاکستان وارد کړي، د دغه فشار د کمولو په خاطر پاکستانیان داسې ښیي چې
خبرو داسې ښکاري چې پر پاکستان د امریکا فشار د دې سبب شوی چې نه یوازې دا چې عملی کمې نه شي، بلکې تاسو په وینا په پاکستان کې ځینې ادارو عملو ته زور ورکړی. بل عکس
بله، یو قسم ته د پاکستانیانو او د سیمې استخبارات او د هغه د متحدینو غبرګون دی. دې کې یوازې پاکستان نه دی، ځینې نور هېوادونه هم شامل دي لکه روسیا په سخت رقابت کې دی د امریکایانو سره په سیمه کې. او داسې ویل کېږي چې روسان هم
خاغله اتمر کدا ومنو چې د سیمه استخبارات او پاکستانی استخبارات د طالبانو په مرسته دا ډول بریدونه تر سره کول غواړي، نو هغه خو په خام تر سره کول بغوختل. افغان حکومت او افغان امنیتي ادارو ته څومره مسولیت راځي کیږي؟ موږ ورسوي کې رپورټونه لرو چې په کابل کې نګدي له هر کس تلاس نه خلک په زور موبایل تختول شي. په خار کې نظم نشته، امنیت نشته. په دسي یو خار کې تاسو د امنیتي ادارو مسولیت څومره ګڼئ چې د دسي حملو په مخنیوي کې پاتې راځي؟
یقینا دغه ادارو په راس کې چې کوم غیر تخصصي او غیر مسلکي کسان دي، دغه نتیجه دغه سیده. تاسو که زموږ امنیتي سکتور وګورئ، ټول غیر متخصص کسان دي. په خپل وزارت داخله کې 168 جنرالان چې هغه اعزازي جنرالان دي، او دغسې جنرالان دي چې د 12 سرنه لا فارغ شوي نه، چې د هغو په پوله باندې د برید جنرالۍ رتبه نصب شوی، او دوه درې طرفې ګاډې.
ښاغلی اتمر، دا راته ووایه، تاسو په کابل کې اوسېږئ؟ خاطر ته دا وایي چې د دې حملو نه بغیر د کابل امنیتي وضعیت تاته د یو شخص په توګه څنګه ښکاري؟ د کابل د یوادي اوسیدونکي په توګه، ته چې پرته له حملو نه بغیر
د کابل امنیتي وضع د اطمینان وړ نه دی. په دې کې ترور شته، په دې کې اختطاف شته، په دې کې غلا شته، په دې کې سړی وژنه شته، په دې کې تجاوز شته، په دې کې توریستي حملې همداسې چې تاسو اورئ ورځ په ورځ کې یو دوه توریستي حملې دا انفجارات ترسره کېږي. او ټول خلک داسې یو ډول دې سره عادت شوي دي، او هر چا سره چې تاسو خبرې وکړئ، نو تاسو ته د افزتیزو حکونو د ضعف نه، او د دوی د غیر مسلکي توب نه، او د دوی د بې کفایتي نه شکایت.
اتمر صاحب، د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک د حملې نننۍ حملې نه وروسته لیکلي چې افغان حکومت بالمثل اقدام نه کوي، انتقام نه اخلي، غچ نه اخلي د دې حملو نه وروسته، او همدا د سبب کیږي چې طالبان په ډاډه زړه په خارونو کې حملې وکړي. د په باور ک چیرته طالبان د انتقامي حملو ویره ولري، بیا به داسې حملو ته په اسانۍ زړه نه کوي. خبره څومره تاسو تاییدوي؟
زقاتن دې سره موافق دی. خاغره نبی لاس کاله د امنیتي سکتور مسؤولو دا د سره دی چې د توریستي حملې یوازې نن په کابل کې شروع شوې. دا د 2004 کالوژه چې تر اوسه پورې دا ولري. او په دې باور چې دلته مشکل دا ده چې څوک د حکومت نه وځي هغه بیا حکومت انتقاد کوي او یا چې څوک د حکومت نه څه ترلاسه نه کوي هغه حکومت انتقاد کوي. نو پر صورت زه په دې باور یم چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف په دې کې موجود دی او دا د امنیتي ځواکونو ضعف شته دی، لیکن هر انتقاد چې کېږي د هر چا دخوانه دا په دې معنا دی چې په دې کې ځینې کسان نور اهداف او نور پیغامونه هم لري.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اسحاق اتمر چې له موږ سره مو د نننۍ پیښې په اړه خپل نظر څرګند کړ. دوستانو، د نظامی او امنیتی چارو کارپوه اسحاق اتمر وو چې په کابل کې د نننۍ خونړۍ چاودنې په بیلابیلو اړخونو را سره غږیده. په کابل کې نن په صدارت څلور لار کې یو درنه چاودنه شوې ده، لږ تر لږه څلوېښت کسان وژلي او تر یو سلو څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړي دي. زموږ بل همکار تمیم اخګر همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. نوموړی غالباً د کابل ایمرجنسي روغتون ته نن ورغلی و چېرته چې ګڼ شمېر ټپیان وړول شوي او د پیښې سیمه یې کتلې ده. اخګر صاحب، تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
بلې، سیمه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر ولخه لاندې دي. اوس هم خبریالان او نور کسانو ته اجازه نه ورکوي تر څو چې د چاودنې ځای ته ځانونه ورسوي او د چاودنې ځای لیدونکي د ازادي راډیو د وسایل لیدونکي ته وښيي. نو اوس هم امنیتي ځواکونه په شاوخوا کې دي، خو تر هغه ځایه پورې چې تر څو شي د مخکې عینی شاهدان دلته راتله په ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملالۍ مکتب چې دی، ملالۍ لیسې دیوال هم چپه شوی دی او د دې تر څنګ د جمهوریت شفاخانې ځینې ودانۍ هم چتونه شوه شوي دي چې د هغې لاندې هم ځینې کسان ته مرفوع لاوښتې دي. او په عین حال کې په دغه کوڅه کې ډېری دوکانونه وو چې د کرتاسي خرڅول او د مطبوعاتي توکي کارول، هغه دوکانونه هم نړول شوي دي او ډېری خراب شوي دي. او ځینې د چاپخانې کسان چې وو دلته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځینې کسان وژل شوي دي، خو ځینې اوس ټپیان وتوانې دي چې ځانونه د هغې ساحې څخه وباسي. بلې،
ډیره زیاته مننه. تاسو چې سهار ساحې ته ورغلئ، سیمې ته ورغلئ، دا د ټپیانو د شمیر په اړه بیلابیل معلومات ورکول کیږي، که سم زه باور لرم چې تاسو هم په سیمه کې او له مربوطه مراجعو سره له سیمې نه تماس نیول ګران دي، خو دا د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه دغلته خلک څه وایي؟
څه چې رسمي جزئیات ورکول شوي دي چې څلوېښت مړي او یو سل څلوېښت ټپیان ځینې شفخانو ته وړل شوي دي، خو هغه حال چې موږ په خپلو سترګو ولیدل، لسګونه امبولانسونه چې حداقل درې نه لوړ ټپیان پکښې ځای په ځای شوي وو، دغه ساحې نه انتقال شول درې شفخانو ته، او د تصویري کار تر اوسه هم جریان لري. ځینې ټپیان د یو دوه دقیقې درې دقیقې مخکې ځینې ټپیان اوس وتوانېدل چې دوی د دیوالو لاندې نه یا د شاوخوا نه ابتدای کې او اوس یې انتقالیي شفخانو ته. نو اوس هم تر اوسه هم د دقیق مړو او ټپیانو شمیر نه دی تعین شوی دی، دې لپاره چې اوس هم د تحقیقات برخې تحقیق جریان لري. او اوس تر اوسه هم دوی ډېرې ودانۍ چې دغه چاودنې ساحې شاوخوا ته شتون لري هغې څېړي. او په عین حال کې موږ ویلو شو چې لکه څنګه چې همدا اوس زه خپله وینم د رامپرکاش او نور طبیعي چاپخانې چې دلته شتون لري، حتی د دوی شیشې هم مات شوي دي چې دغه ساحې نه شاوخوا 1500 یا 800 متر فاصله لري.
ډیره زیاته مننه تمیم اخګر و چې همدا اوس په صدارت څلور لارې کې و چېرې چې نن سهار خونړۍ چاودنه شوې وه. د ویل چې امنیتي ځواکونو هغه سیمه چېرې چې برید شوی کلا بنده کړې ده، خو له شاوخوا نه مو چې کوم عیني شاهدانو سره خبرې کړې وي او جزئیات لرل هغه مو درسره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، ټاکل شوې ده چې په څو ساعتونو کې به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د نننۍ خونړۍ حملې د څرنګوالي په اړه خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې تازه معلومات وړاندې کړي او ښایي تر هغې وخته پورې دوی د تلفاتو دقیقه شمیره ولري. خو په تیره خبرونه کې زما همکار اسمت ساروان د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لویان وحید مجرو سره یوه لنډه مرکه کړې، په ځانګړې توګه د تلفاتو په اړه چې د عامې روغتیا وزارت ته معلوم دي په هغې ورسره غږېدلی.
د هغه ارقام چې د روغتیا وزارت څخه د اوس لپاره موجوده د هغې پر اساس د خونړۍ پېښې کې متاسفانه 30 تنه زموږ وطنوال شهیدان او 130 نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو د انتقال پروسه دا اوس هم دوام لري، مختلفو روغتونو ته ریفر کیږي. نن تر 4 بجو مطبوعاتي کنفرانس ته تاریخ آخرین امار او ارقام مستم رسانی او خلکو سره به شریک سي.
مجروح صاحب، په داسې مواردو کې ټپیان ډیر زیات دي، دی ویني ضرورت وي، آیا کافي وینه شته او کله یو ادوالو غواړي چې کومک وکړي؟
د روغتیا وزارت اوس نه یوازې چې کابل د وینې په بانک کې، بلکې اکثره لوی روغتونو کې د وینې بانک کې جوړ کړی او ریزرو وینه شته. خو د دې واړه زموږ محترم وطنوال هر وخت د سیاست بهشته وای دی د وینې د احضار کې زموږ سره خپل همکاري کړی او د اوس لپاره د وینې کمبود سره مواجه نه یو. زموږ مراکز آماده دي چې د محترم خلکو چې دی حادثاتو کې لطف کوي او خپل وطنوالو ته د وینې په احضار سره کومک کوي آماده چې د دې ویلې دریافت او ذخیره کړو.
آیا د روغتون د تخریب په وخت چاته مرجوب لاوخته ده؟
دقیق معلومات 4 بجې باندې به وطنوالو سره شریک شي چې د روغتیا وزارت هغه تاسیسات او بشري منابع ته تاسیب رسیدل دی. کایا د اوس لپاره موږ ته ټول هغه وطنوال چې افغانان دي دلته ژوند کې چې د روغتیا وزارت کارکوونکي اوسې چې بیرون ټپیان چې انتقال شوي ټول درملنې لاندې نیول شوی دی.
دوستانو، وحید مجروح د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاندو. یادونه کوو چې دا مرکه تقریبا یو ساعت وړاندې له نوموړي سره شوې وه او په تېر یو ساعت کې په جزئیاتو کې د ټپیانو په شمیر کې ډیر بدلون راغلی دی. اوس ویل کیږي چې د مړو شمیر تر 500 اوښتی او همدارنګه د ټپیانو تر 140 چې مخکې ویل شوي وو زیات شوی دی. په دې اړه 4 بجې ټاکل شوی و چې د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبري کانفرنس ورکړي. موږ په تمه یو چې په دې خبري کانفرنس کې به نور جزئیات رابرسېره شي، تر اوسه پورې نه دی پیل شوی. موږ به په خپل وخت او سره جزئیات شریکوو. همدا اوس سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري آرز د تلیفون په تماس کې دی. لومړی خو ترې مننه کوو چې موږ په مخکې خبرونو کې هم زحمت ورکړی وو او دا دی بیا مو زحمت ورکړ. آرز صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، د نننۍ پیښې په اړه د تاسو تاثر راته ووایي. ولې په کابل کې په پرله پسې توګه دا ډول بریدونه کیږي؟ دا سمه ده چې د حکومت مخالف وسلوال به غواړي چې بریدونه وکړي، حکومت څه کولی شي؟ ولې کوم کارونه تاسو په نظر نیمګړی شوی دی چې دا ډول پرله پسې خونړۍ حملې زیاتې شي؟
بله، سلام تاسو محترم اوریدونکو ته. یقینا په کابل کې نننۍ پیښه ډېره خونړۍ پیښه وه، ډېره غمجنه پیښه وه، او دا به یقینا چې وروستۍ پیښه هم نه وي. ستاسو د سرتاجا کارز وکړم چې په دې وروستیو کې واقعیا حالات نوکې تشدید شوي دي، خاصتا په کابل کې پرله پسې واقعات رامنځته شوه چې ډېر مرګ ژوبله د ځان سره درلودله. زه خپله د دې اساسي علت دا سمه ده چې موږ د یو نالمسیل جګړې سره مخ یو. دا سمه ده چې موږ دلته یو بهرني استخبارات فعال دي. دا خبرې مو نه خود دي، تر څنګ ډېره اړینه او مهمه خبره چې زموږ دپاره ده هغه یو موټی حکومت درلودل دي. چې متاسفانه که حقیقت تدیر سو او حقیقت وای دا شی تر اوسه پرشتون نه لري او دا ګیله هم د لومړي بن کنفرانس څخه ده. دا داسې نه و چې دا نننۍ ورځ او دغه په حکومت کې دننه تشنج او د باندې تشنج د وړاندې څخه نه دی پیشبیني.
اوس چې کومې سیاسي ناندرې د حکومت دننه روانې دي او یا همدارنګه په کابل کې کوم امنیتي ادارې دي د دوی ترمنځ او د دوی د فعالیت اوسنۍ بڼه، آیا دا د دې سبب شوي چې دا ډول حملې تشدید شي او زیاتې شي؟ ملامتي دوی ته څومره متوجه کیږي دغه اوسنیو حالاتو په اړه کراته وایي؟
بله بله، مخکې مې دغه ته اشاره وکړه چې افغانستان کې یو موټی حکومت او ادارې ته ضرورت شته، ډېره اړینه ده. همدغه تشنجان او مخالفتونه په اداره کې دننه د دې سبب سوی دی چې د دښمن دپاره موقع د دې برابره سي چې دا شانته تروریستي عملیات ترسره کړي. موږ په یو ډېر حساسه وضع کې یا په ډېر حساسه مرحله د تاریخ کې واقع یو، خاصتا په دغه وروستیو کې له هغه وخت څخه چې نوی حکومت په امریکا کې منځته راغلی دی او نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوب آسیا دپاره عراقی ده. دې یو سلسله تشنج نه تنها په افغانستان کې بلکې په مجموع کې په سیمه کې رامنځته کړی دی چې امیدوار کننده هم دی، ځکه هېڅ سوله او ارامتیا تر څو چې قاطع اعمال ترسره نه سي، قاطع اقدامات ترسره نه سي، نه سي رامنځته کېدلی. تاسو متوجه سي په دې ورځو کې طالبان هم تر فشار لاندې دي، پاکستان هم تر فشار لاندې دي، په افغانستان حکومت هم په یو داسې وضع کې واقع دي چې د یو طرف څخه د تروریستي عناصرو او بهرني هیوادو په وړاندې خپل دریځ پیاوړی کوي او تنظیموي، له بل اړخه په کورني کور کې دننه ډېر مشکلات موجود دي چې حتی کله کله دا مشکلات راغه هم لوی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارس چې زحمت مو وست او موږ سره مو خبرې وکړې. کور مو ودان، د موږ وخت راکم شو. دوستانو، په افغانستان کې د مازیګر له 4:30 بجو هم یو دقیقه وخت ده. راځئ چې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
وسلوالو طالبانو د کابل د نن ورځې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ چاودنه کې 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو مشر محمد اسماعیل کاووسی ازادي راډیو ته ویل چې د وژل شوي او مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې کېدای سي په دې شمېر کې نور هم ډېروالی راسي. د افغانستان ولسمشر د کابل نننۍ چاودنه په کلکه وغندله. له ارګ څخه په یو اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسنۍ تپل سوې جګړه کې بایلونکي دي او له تفکیک پرته د ټولو تروریستي ډلو پر ضد زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه د بل هر وخت پرتله د خلکو او نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ خپل کړی دی. دغه راز د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دې پېښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي شولې ده او وایي چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان یو موټی سي او په واحد شکل د دشمنانو پر وړاندې ودرېږي او هغوی ته کلک ځواب ووایي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هیله ښیي چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تیروتنې سره د دغه هیواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوه غونډې برید کړی او لږ تر لږه اووه تنه پکې وژل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي په دې پېښه کې لږ تر لږه 11 نور ټپیان شوي دي. دا پېښه نن سوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو له هدف څخه منحرف نه کړي. او د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي د سوریې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه ونه اخلي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 2/6 اورېدلی شئ. نن په کابل کې یو خونړۍ چاودنه شوې چې تر 150 زیات کسان ټپیان کړي او تر 500 زیات یې وژلي دي. د دې پیخي د پوخخ لپاره موږ ځینې خپلې عادي خبرونه او غری پټونه چې تاسو مو د خبرو وښمنه کړو خبره نه کړې شو ځکه چې په ژوندۍ بڑمو خپل خبري اعلان معلومات او تماسونه لرل ولا هم دوام ورکو خو راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو
د سپورت ورځنې هنداره
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ 19 کلونو لوبډلې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د استرالیا په وړاندې د لوبېدو بشپړ چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل تیر لوبو او بریاو ته په کتو افغان لوبډله د سیالي لوبډلې په وړاندې لوړ مورال لري. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان د تیر پنځمې پورز کوربا نیوزیلند ته د 202 منډو په لوړ توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسیده. د افغانستان او استرالیا ترمنځ دغه مهمه سیالي د شمی پورس د افغانستان په وخت د 2:30 بجې د نیوزیلند په هاګلی اول لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د دولتي ادارو د فوټبال لیگ په لړ کې تیر ورځ ام ټي ان لوبډلې 15-0 په پایله سره د مخدره موادو پر ضد وزارت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ دغه راز د سوداګرۍ او کار جوړونې وزارتونو د لوبډلو ترمنځ لوبه یو د یو پر وړاندې مسؤلي شوه. ښاغلی شاداب وایي تر دې دمه د ام ټي ان لوبډله له الف ګروپ نه د نهه امتیازونو په لرلو او د افغانستان بانک له بي ګروپ نه د شپږ امتیازونو په درلودو سره د دولتي ادارو د فوټبال لیگ د جدول په سر کې ځای لري. د دولتي ادارو د فوټبال لوبډلو ترمنځ دغه لیگ د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شوی او د 13 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې نن شپه ریال مادرید له والنسیا سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 5:30 دقیقې د والنسیا په کوربه توپ پیلېږي. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې مالاګا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 10 بجې لوبه کوي. د دغه لوبه په لړ کې نن شپه ریال سوسیداد له ویاریال سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 ترسره کیږي.
دوستانو دا د ازادۍ راډیو د لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن کابل د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. موږ په تیرو څو دقیقو کې چې خبرونه مو را پیل کړې د وخت په وخت له خپلو خبریالانو سره تماس ونیو په کابل کې او تاسو ته مو تازه جزئیات وړاندې کړل. دا چې دا پیښه بدلیږي په اړه یې عکس العملونه راځي او نوي جزئیات را برسېره کیږي. موږ خپلې عادي خبرونې یو څه ځنډوو او په دې پیښه خپلو ریپورټونو او معلوماتو ته دوام ورکوو. همدا اوس سره له کابل څخه د ازادۍ راډیو د کابل د بیرو مشر حمید مومن په تماس کې دی. مومن صاحب، بیا هم خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې نوي جزئیات او نوي عکس العملونه د نننۍ چاودنې په اړه درسره څه دي؟
مننه انسبه. البته د تلفاتو او د نننې پیښه په اړه باندې نور څه جزئیات نه دي خبره شوی. البته بیا هم موږ منتظر یو چې د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د کابل امنیت قمندانې وایندوان څه جزئیات وړاندې کوي چې هغه به د تلفاتو په ارتباط وي. یقینا خو په کور دننه او بهر ځینې خبرګونونه خودل شوی دي د دغه حمله په ارتباط باندې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په دې اعلان په خبرولو سره دغه حمله غندلې ده او حمله کوونکي غندلې دي. په هغه اعلان کې چې د په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا خبر شوی بل شوی دی چې دوی د دغه پیښې قربانیانو ته تسلیت وړاندې کوي او ورسره د خپل دغه ژمنه تکراروي چې دوی به د افغانستان د زړولو خلکو او حکومت ترڅنګ ولاړ وي او دوی به په ګټه باندې د یو سولمن او سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي. سو په تلپاتې سوله په افغانستان کې ټینګه شي. د دې ترڅنګ بوریس جانسن چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي اسیا د څانګې لپاره مرستیال بلل کیږي، دوی هم د ټویټر په یو پیغام کې په کابل کې په نننۍ چاودنې خپل غمشریکي ښودلې ده او ویل چې دغه چاودنې سره د تقریبا ټکان لده. دغه په وینا د په یو اونۍ کې درېمه خنړې پیښه ده چې په افغانستان کې پیښیږي او د خپل پټ په اخره کې ویل دي چې افغانان پر اختیار هم د سولې مستحق دي او دوی ته پاره باید سولې راوستل شي. د دې ترڅنګ رحمت الله نبیل او امر الله صالح چې د افغانستان د ملي امنیت دوه پخوانی مشرانو دوی هم البته په دې پیښه باندې خبرګونونه خوده لیدي.
رحمت الله نبیل خپل پیغام کې ویلي دي چې خبر دا وی چې د بیځای رقابتونو او د نورو ترګنیو په ځای په یو موټی توګه باید د ترورستانو په وړاندې ودرېږو او د هغوی د حامیانو په وړاندې ودرېږو او تقریبا دغه جنگ ته د هغوی په وړاندې شدت ورکو سو خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړو. درې ترڅنګ امرالله صالح هم د ټویټ په یو پیغام کې ویلي دي چې باید په وسنی سیستم کې د امنیتی کوم سیستم چې دی باید په دې باندې له سره غور وشي او ناکامه ټیم لري شي او نورو کسانو ته موقع ورکړي شي سو امنیت ټینګ شي. د ده په وینا د کابل په هر واټ کې تقریبا دا ډول پیښې کېږي چې باید د هغو د مخنیوي لپاره بنیادي اقدامات پکار دي. همدارز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د ټویټر له پیغام په وسیله باندې نننۍ حمله غندلې ده او هغه د ترورستانو یو وحشیانه عمل بلل ده. ان چې تر اوسه پورې دغه خبرګونونه راغلي وو موږ په جدیت سره د خبرګونونو سارو په کوردنن او بهر څومره چې مخکې خبرګونونه خودل شي ان شاء الله اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیره زیاته مننه کوو. حمید مومن په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر وو چې یو شمیر ورستي معلومات په ځانګړې توګه د یو شمیر سیاسي چارواکو کورنیو ادارو د مشرانو او همدارنګ په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو نظرونه را سره شریک کړل. په افغانستان کې د بیړنیو یا استراری مرستو د هماهنګۍ د یو سازمان مشر دیجمن پانیک د نیویارک ټایمز رسپانې ته د کابل د ننۍ پیښې په اړه ویلي دي دا یو ډلهییزه وژنه ده. هغه ویل چې لږ تر لږه اویا کسان هغه روغتونونو ته وروړل شوي چې د دوی ادارې ورسره مرسته کوي. په نورو نړیوالو رسنیو کې هم په نننۍ پیښه باندې چې څو ساعته ترې راتېر شوي دي ګڼ رپورټونه راغلي دي او تقریبا د نړۍ د ګڼو مشهورو رسنیو سرټکي د کابل نننۍ پیښې جوړ کړي دي. موږ په کابل کې هڅه کوو چې له خپل خبریال شاه محمود شینواري سره تماس ونیسو چې هغه یو روغتون ته د تلو هڅه کوله څو له هغې ځایه معلومات راکړي خو تر اوسه مو ورسره تماس نه دی ټینګ شوی. په داسې حال کې چې په کابل کې او د افغانستان په نور ولایتونو کې د چاودنو او نامنیو رپورټونه ورکول کېږي پاکستان پر افغان کډوالو په دغه هیواد کې فشار زیات کړی څو خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار پیلوي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي کچیرې له پاکستاني چارواکو سره ډیپلوماټیکو اقداماتو او خبرو اترو نتیجه ورنه کړه دغه وزارت به د افغان کډوالو د راستنیدلو لپاره په یو بیړني پلان کار پیل کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پلان کې د سرپناه بشري خدمتونو او راستنیدونکو کډوالو لپاره د نورو اړینو خدمتونو موضوعات شامل دي.
اگر احیانا
کچیل زمون مذاکراتو نتیجه ور نکړه او پاکستان داسې کوم ګام واخیست د کډوالو د بیرته ستنیدلو پروسه به حتمان ځندنی وي او موږ همغه محل چې دوی راستنیږي پر یو پلان کار وکړو.
د خغلی میخیل په خبره په پاکستان کې د افغان کډوالو موضوع د ولسمشر لخوا هم په جدي ډول سرل کېږي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي په تیرو دوو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان نه له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشتي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان اروپا، ایران او پاکستان ته کډوال شوي او د راپورونو له مخې د وروستیو ناامنیو او بیروزګارۍ له امله لا هم افغان ځوانان په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د حکومت کابینې پریکړه کړې چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې خپل هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي هیلې ارشاد ازادي رادیو ته وویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدلو لپاره د حکومت اقدامات کافي نه دي او په وینا یې چې په دې برخه کې نور هڅو ته اړتیا ده.
یو اطمینان ورکړي، یو هغه اطمینان دي ورکړي چې مثلا دلته کراځي کډوال نه یوازې د کور ستونزه نه لري، هغوی د تحصیل ستونزه لري. هغه دې لپاره چې پاکستان کې سبق ویلی دی، دوی د نمرو انتقالول، د اسناد انتقالول، دا مسائل ورته زیاتره مهمه دي. زه ډېر داسې خلک پېژنم چې مثلا په طب پوهنځي کې وو، مثلا دوه درې کاله پاکستان کې درس ولی بېرته چې افغانستان ته راستانې شوي دي، د دوی اسناد نه منل کېږي.
ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي، تر کله چې 4 میلیونه افغان کډوال بېرته هېواد ته راستن شوي نه وي، دا هېواد بشپړ نه دی. خو هیلې ارشاد ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له پاکستان نه د بېرته راستنېدونکو افغان کډوالو لپاره د سربنا تر څنګ د روغتیایي خدمتونو او دغه شان د ښوونې او روزنې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسونه راوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د کابل د نننۍ پیښې په اړه په نړیوالو رسنیو کې سرخطونه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي. طالبانو یوې درنې چاودنې کابل لړزولی او تر 300 زیات کسان وژلي دي. سی این این امریکایي ټلویزیون ویلي دي بریدګر د چاودیدونکو موادو بار امبولانس په ګڼه ګوڼه کې چولی دی او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه سټار اینډ سټرایپس خپرونې ویلي دي طالبانو په یو موټری بم کې په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې لسګونه کسان وژلي دي. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو هم په دې موضوع باندې لیکنې او رپورټونه خپاره کړي دي. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره یو او په دې اړه د پیښې په اړه به تازه جزئیات درته وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې په 2 دقیقو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي په یو خبری کانفرنس کې د پیښې په اړه معلومات خبریالانو ته وړاندې کړي. په دې خبری کانفرنس به تاسو خبرو، خو وس رازو یو ونیس پروګرام تا او هغه حقیقت څه دی؟
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو عواید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو عواید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره عواید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنواره یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهین سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ د مرکې لپاره. په لومړي سر کې راته وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډیر شکر، ډیره مننه راتک څخه. مو سح کال یعنی 1400 مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ 1.1 میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوې او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوې. او همدارنګه بیا د آی ایم ایف سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
که مشخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي، آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د مونږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کمواله راغلی دی په ګمرکونو کې سهولتونه زیات شوی دی په سرحداتو کې یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې طبعاً د عوایدو کچه اضافه کیږي
که اوس را شو د فساد موضوع ته اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو کړي خو په ننګرهار کې تقریبا څو کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی
موږ تقریبا یو درې میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي ځکه متاسفانه هغه د تجارت دپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باعث فساد هم شوی دی نو خوشبختانه چې هغه طرحه منظوره شوله تاییده شول تقریبا د یو څو ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودله نو اوس هم ښه شول چې موږ دپاره یو سهولت شو نو د موږ ترازوګان چې دي هغه یو خو دا دی چې د وزارت فایدامې څخه ترازوګان هغه شو بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه ډېر پخوانی سیستم باندې جوړ دي نو پاقی که متاسفانه ده فساد اغشته ده ځکه چې موټر رازی لاره رازی پا ترازو بانده دریگی او غوازن خودل کی که ریکارد بینه پاتی کی منگوز کم نوی پروگرام چی شروع کرده چه باید ده حمل یا ده سور میاشته تر آخر پوری ده مکمل تطبیق شی اغا با منگ دیجیتل ترازوگان نسبه چه اغا با برت ده منگ ده گمرکات و ده سیستم چه ده سیکودا پا نمو بانده ده ده سیکودا سر با وصل نو اغی با دایی چه هر موتر چه رازی معلومه ایگی چه مثلا دو میاشت یاو کال مخ که کم موتر راقله و وزن چمره و چمره وزن تا اجازه ورکرد شویده ټول شی په کمپیوټر کې غږی یعنی نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی
څه فکر کوي تر وخت په جدي الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ اوایت لوړ شوی دی اوس هم زمونږ د ګمرکونو اوایت فرار کوي په کوم برخه کې
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی د ګمرک په ادارو کې او هم فرار د عوایدو شته دی موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کېږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولېږي نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د موږ هغه شته دی قاچاق شته دی په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي په همدې خاطر باندې موږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې موږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراات په څه شکل باندې کوي که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی د موږ هغه کومه ډېره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو که چیرې ترازو اوس کمپیوټري کېږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي که چیرې موږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو موږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته موږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځای نه دی کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی دا دارایی کتل کیږي د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقاً د ادارې څخه یې وباسو منفک کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کېږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلق دا یادې چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي دغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په هماغه خاطر باندې باعث دې ګرځي چې مثلا مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، که نه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کېږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریح په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کی. تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل آف لوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجاران ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
سوداګرو هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې ویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي.
نو په هغه خاطر باندې دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسي، کنه بیا مختلفې ادارې مغلته درئ، څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي دومره به دوی هم په ستونزو کې یغي.
یو موضوع چې بله ډېره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زور هم لري، د هغوی موټرې بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې د دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی زه بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن کابل د یوې خونړۍ او مرګونې چاودنې شاهد و. د تلفاتو په اړه شمېرې هره شیبه بدلیږي او نوي معلومات راځي. اوس د موږ د کابل همکارانو وویل چې تازه معلومات د چارواکو له قوله دا وایي چې د مرګ ژوبلې په شمېره کې بدلون راغلی. وصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی. وصال صاحب، له تاسو به واورو.
ډېره مننه صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل همدا شیبه د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت د ویندویانو خبري ناسته په کابل کې روانه ده. هغه وروستي معلومات چې دوی شریک کړل ویل چې په دغه پیښه کې درې شپېته کسان وژل شوي، یو سلو یو پنځوس تنه ټپیان دي. دوی ویل چې په ارقامو کې لا هم تغیرات خیر شي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی او یو شمېر هغه چې ښه شوي دي بیرته کورونو ته ستنه شوي، نو ممکن په مرګ ژوبله کې کمی یا زیاتی ولیدل شي. د عامې روغتیا وزارت او کورنیو چارو وزارت ویندیانو په دغه ناسته کې دا هم ویلي چې دغه پیښه د یو امبولانس په وسیله باندې ترسره شوې، چې دغه امبولانس د جمهوریت روغتون په انګړ کې ولاړو، کله چې د خپل ځای حرکت کوو چې هغه خپل هدف په لوري لاړ شي، ولته بیا چاودنه وکړي، خو دغه هدف مشخص نه کړ. دوی ویلي چې دوی په وپوهېدل او له هغه وروسته هغه ځان ته چاودنه ورکړه د جمهوریت روغتون په انګړ کې، نو دغه پیښه رامنځته شوه. د دوی په خبره چې چې د دغه پیخي په تړاو سلور تنه نیول شوی هم دی چې د دوی په خبره ممکن د دغه پیخي په طرح کولو کې او یا دغه مواد او یا د موټر کې ځای په ځای کولو کې لاس لرلو چې دوی وایي تحقیقات روان دي تر څو معلومه شي چې دغه کسان څوک دي دا بنو ورسته ثابت شي چې څه ډول دوی سره مرسته کړې و تر څو دغه یو خونړۍ پیخه بل اخره انسب رامسته شي.
ډیر زیات مننه واصل وصال په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو او نور همکارانو سره په کابل کې په تماس کې یو. دوستانو واصل وصال چې له کابل نه د کورنیو چارو د وزارت د ویاند او همدارنګه د روغتیا د وزارت د ویاند خبری غونډې په حواله معلومات راکول د مرګ ژوبلې شمیره لوړه شوې ده. لږ تر لږه درې شپېته کسان په چاودنه کې وژل شوي. د چاودنې د ځای په اړه د چارواکو وروستۍ څرګندونې وایي چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې په یو ولاړ امبولانس موټر کې شوې. دا چې د جمهوریت روغتون په انګړ کې د برید هدف څه وو دا به په وروسته معلوماتو کې څرګند شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو اورئ.